ټولنیز بس کوربوي. خدای شي به پام وکړي خبرونو ته. د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت تاریخ تر په کچه 15.4 درجه و او مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتر لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبری اجانس ته ویلي چې په 15,838 تنه راټول شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,000,000 افغانانو په تیر یو نیم کال کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان د وګړو اکثریت په نړیوالو مرستو ګزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځایونه جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یو استول خبر پنه کې لیکلي ل سرپټې اکاډمۍ او ل نوی جوړیدونکو جیم څخه د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار وخیستل شي. افغان ملي لوبډله اوس په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته رسولې دي. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا فون در لین وړاندیز کړی چې اروپای ټولنه د راتلونکي کال له اوکراین سره څه باندې 12 میلیارد ډالر نور مرسته وکړي. د کمیسیون په یو خبر پانه کې ویلي چې میرمن فون در لین د دې مرستې په اړه پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ټلیفوني خبرې وکړې. په خبر پانه کې راغلي چې دواړو خواوو د حکومت د اساسي دندو لپاره د اټکلیدونکو او منظمې بودیجې د تضمین اهمیت تایید کړ. او د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا سه شنبه به د پلازمینه اسلام آباد پر لور لاریون لسره پیل کړي. خان د پنجشنبه په ورځ د پنجاب په وزیر آباد کې تر برید لاندې راغی او ټپي شو. د ګوند تحریک انصاف شپږ نور جګپوړي غړي هم ټپیان شول او یو تن ووژل شو. هغه یک شنبه له روغتونه په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې لاریون به د سه شنبه په ورځ لسره پیلېږي.
مخکنی کابینه کې صرف
50%
ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. روسیه د روان میلادي میاشتې په نیمایي یعنی شاوخوا یو اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د روسیې تاس خبری اژانس ویلي د مسکو دغې غونډې ته دا ځل د طالبانو د حکومت چارواکي نه دي وربلل شوي. د غونډې نور ګډونوال به د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي وي. د مشورتي فورم په نوم د غونډې بحثونه به پر امنیت، اقتصاد او بشري مسلو ورټول وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل ویلي دوی ته په غونډه کې بلنه نه ورکول به د دوی د حکومت او روسیې د حکومت پر تعامل منفي اغیز وکړي. تیر کال اکتوبر کې هم روسیې ورته غونډه جوړه کړې وه خو طالبان یې وربللي وو او د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ګډون پکې کړی وو. پوښتنې دا دي چې روسیې دا ځل ولې طالبان نه دي ورغوښتي؟ آیا روسیه طالبانو ته له نږدې کېدو ویره لري؟ د روسیې او طالبانو تعامل په سیمه کې د ثبات لپاره څومره مهم دی؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب او د پخوانی ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار اشاره کوي چې دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي دي. مجیدی صاحب، پایل بل تاسو نه وکړو، ستاسو په نظر د دې تر شا لاملونه څه کېدلی شي چې طالبانو ته دا ځل د ګډون بلنه مسکا ورنه کړه؟
تاسو ته زم سلامونه اوریدونکو ته میلمه ته وړاندې کوم. ما پاند د دې مطلب دا کېدای شي تاسو په جریان کې وایي که چېرته د لرې نه راواخلو روسانو په افغانستان کې دغه پنځه لسیزې ښه سیاست ونه شلو کړلای. هغه په دې معنا و چې د طالبانو یا د مخکې د کمونستانو رژیم و هغې حمایه صحیح ونه شل کړلای او په غلطو ادرسو باندې دوی سرمایه ګذاري وکړه. د هغه نه وروسته د مجاهدینو کې هم هغه ډلو سره دوی ودرېدل چې هغه په افغانستان کې زیات اثر رسوخ نه لرلو تر اوسه پورې تر طالبانو پورې. اوس هم دوی داسې سیاست وکړه چې دوی خپله وایي چې افغانستان کې طالبان یا دلته د داعش کوم ډار چې دی دا ټول د امریکا یو برنامه یو پروګرام دی. نو چې دا پروګرام د امریکا و نو ولې دوی طالبان د لاسه ورکړل؟ د دوی د طالبانو ترمنځ روابط ښه و، حتی تیره میاشت کې قراردادونه د تیلو هم وشول، ولې بیرته فسخ شول؟ یعنی دوی ونشل کړلای چې طالبان را خپل کی. همدارنګه طالبان هم ونشل کړلای چې د روسانو د ملګرتیا نه ګټه واخلي د خپل پیژنګلوي لپاره. یاد غدې د روسانو کوم متحدین چې دی په سیمه کې یا په نړۍ کې دوی ډېر د تلیوالتیا لرله چې هغوی به دوی په رسمي توګه پیژني، ډیپلوماتیک اړیکې ورسره کړي چې دا ونشول. نو
بله مجید صاحب، او بخی استاسو ټلیفوني اړیکه سمه نه ده، کلک سره مو ځای بدل کړئ. موږ به هڅه وکړو چې بیا اړیکه ونیسو. فکر کوم انټرنیټ کیفیت کمزور دی. شهاب صاحب راځي دې برخه کې به ستاسو نظر واورو. مجید صاحب وایي چې د طالبانو او روسیې تعامل لکه څنګه چې اټکل کې د هغه سي ونه شو یا نتیجه یې ورنکړه، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې، دا به کوم تصادفي کار وي؟ او کنه فکر کوئ روسیا لکه څنګه چې مجدي صاحب وایي پوهیږي چې له طالبانو سره ملګرتیا ممکنه نه ده یا طالبان خپلولی نشي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو قدرمن میلمه او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې روسانو ځینې محاسبه سم نه وکړي. په لومړیو کې دوی فکر کولو چې که امریکایان ووزي نو طالبان دوی ته ډېره جدي اړتیا لري او دوی به د امریکا د آپشن په توګه د طالبانو لپاره تر ټولو بهتره انتخاب وي. په همدغه اساس دوی کوشش وکړ چې له طالبانو سره ډېر نږدې شي، او د هغې دلیل دا و چې د امریکایانو تر وتلو وروسته دوی په منطقه کې یو ډول نوې برنامه او فکرونه یې درلودل او ګمان یې کاوه چې ښه امریکایان خو مات شول، اوس موږ دلته حضور لرو. خو دا چې طالبانو بیا هم د امریکایانو اړیکو ته لومړیتوب ورکړ او په دې تمه دي چې که امریکا موږ په رسمیت وپیژني یا امریکا موږ سره تعامل وکړي یا له امریکا سره راشه درشه ولرو، دا راته بهتره ده. په دغه اساس روسان یو څه ناهیلي شول. همدغه ناهیلي د دې لامل شوه چې قرار قرار دوی ته ځینې سیګنالونه ورکړي چې تاسو له امریکایانو سره ډېر نږدې کېږئ، نو موږ هغه پخواني خلک نه یو چې له تاسو سره مرسته کوله یا په جګړه کې یا هم په سیاسي لحاظ باندې، نو بنا موږ هم خپل موقف تغیرولی شو. د دې تر څنګ دا یو بل فشار په طالبانو باندې راوړي چې که طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه لري، هغه مخالف ډلې چې یا سیاسي مخالفت کوي یا حتی ځینې وسلوال مخالفت کوي، دا به یو بل ادرس هم ومومي چې هغه به بیا روسان وي. نو ځکه هم پر طالبانو په یو وخت کې فشار راوړل دي او هم چې ستاسو له لوري واک ته رسول شوی اسان یا افراد یا ډله یا هر څوک چې ورته وایي، دا په منطقه کې دومره آسان هم تعامل نشي کولای.
بله، او شهاب صاحب فکر کوئ امریکا ته د طالبانو نږدې کېدل د دې باعث شوي چې مسکو یو قدم شاته کېږدي له اړیکو نه، او کنه فکر کوئ طالبانو په کور دننه یو شمېر نورې کورنۍ دندې هم نه دي کړي، مسکو یې له دوی سره تعامل ته زړه نازړه کړی دی؟
د روسانو موقف که د طالبانو په اړه وګورو دا متفاوت دی. که تاسو د دوی څرګندونې وګورئ، د زمیر کابلوف له خبرو یو وخت یو سره وزي، د ملي امنیت شورا سلاکار یا د دفتر مسؤول یې بل څه وایي او د ولادیمیر پوتین له خولې بل څه وزي. دغه یو ډول تناقض هم د دوی په خبرو کې د دې ښکارندوی کوي چې دوی تر اوسه د افغانستان په اړه باندې یو ثابت دریځ او یو ثابت کرښې نه لري، او د روسانو لپاره د افغانستان هغه داخلي کړنې یا کورنۍ دنده چې لویدیځ هیوادونه یې د کورنۍ دندې په توګه بولي مطرح او مهمه نه ده. یعنی روسانو تر اوسه په د بشر حقونو په اړه، د بیان ازادۍ په اړه، د ښځو د حقونو په اړه یا د همشمول حکومت په اړه داسې واضح موقف نه دی نیولی لکه لویدیځ هیوادونو چې نیولی. نو بنان د کورنۍ او دند مسله روسانو ته مهمه نه ده، هغه همیشه یوازې د خپل امنیت او د منځنۍ اسیا د امنیت په اړه باندې نظر څرګندوي، او دغه ورستی تحرکات په افغانستان کې د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي.
بله، کور ودان شهاب صاحب بیرته ورزو مجیدی صاحب ته. مجیدی صاحب، ستاسو له مخکنی خبرو داسې معلومه شو چې ګواکې د روسیې او طالبانو تعامل لکه څنګه چې تامه کې د هغه سه مخته ولاړ نه، همدا دی چې اوس روسیا یو ګام شاته کوي طالبانو ته بلنه نه ورکوي. د طالبانو او روسیې اړیکې په سیمه کې څومره مهمه دي، خصوصا د سیمې د ثبات لپاره، ځکه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي چې له افغانستانه ممکن یو شمېر تخریب کار ډلې ورواوړي او عملا له ازبکستان او تاجکستان باندې بریدونه هم وشول. څو میاشتې وړاندې له کندوز نه داعش توغندي په وتوغول. څومره مهمه ده چې حد اقل د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره اړیکې ولري.
محکمه ویل چې دلته هم روسان اشتباه کوي، هم طالبانو ونشر کړی. عملا په افغانستان کې هغه ډلې شتون لري چې د روسانو یا د روسانو متحدین په منطقه کې دي، د هغوی مخالفین دي، لکه د یلداشت ازبکانو ډله یا د قرغزیانو چې خپل د جمهور رئیس خاص استازي هم خپل شکایت حنیفي ته د دوی عالي شورا معاون ته وړاندې کړی و. همدارنګه نور تاجک ډلې هم دلته شتون لري، کیدای شي هغه ډلې چې خپل روسانو سره یا د چچنیا سره رابطې ولري هغه هم دلته وي. نو کچیرته دغه روابط ترنګلی شي، همداسې دوام وکړي، خامخا به د دوی روابط خراب شي سره، او دا باعث دی شي چې طالبان دغه ډلو ته په علني ډګر کې مرستې وکړي او دوی سنبال کی او الته خپل ترګریز عملیات تر سره کی په دی روسانو په منطقه کې. نو دا په منطقه دی پر خبر نیوی، او کچیرته دغه روابط خشی وای، زه فکر کوم د طالبانو پر رسمیت پیژندنه کې د طالبانو سره د تعامل په خاطر او سیمې د ثبات په خاطر به دا یو ډیر ښه ګام پورته شوی و دغه روابط، ځکه روسیا په سیمه کې خپل اثر رسوخ اوس د امریکا نه زیاتره لري، په خاطر دې چې مونږ ګورو کوم مونږ لوی ګاونډیان چې دي چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، دا ټول هیوادونه چې دي دا د روسیې متحدین دي وسه. نو دا خامخا حتی پاکستان دا ټول په د افغانستان یا د سیمې په امنیت باندې خورا زیات تاثیرات خپل لري. دي روسانو دلته فعال سیاست باعث دی کیږي چې هم روسیه مسؤنوي، هم متحدین او هم د سیمه مسؤلیت خواته لاړ شي. او که چیرته دغه اړیکې چې اوس روان دي په همدغه شکل روان وي، دا د خرابېدو طرف ته ځي، او دا به د سیمې دپاره ښه خبر نه وي، او سیمه به بیا د یو غوبل په خاطر استعمال شي چې متاسفانه دغه غوښتنې شته، او داسې یو پروګرامونه د افغانستان دپاره روان دي، ځکه اکثره جنګي مبصرین دغه تفسیری کوي چې دلته به جګړه ګرمه شي او دا جګړه به دلته دوام وکړي. نو خامخا دغه جګړه چې دوام کوي، مبصرین داسې نظرونه ورکوي تر پردې شاته څه شته دي او دغه نیغوی پیږي. نو ښه به دا ده چې هم په دې باندې روسان د سره یو فکر وکړي، هم طالبان دغه فکر وکړي، هغه د روسانو یا د هغوی متحدینو کومې غوښتنې چې دي، چې هلته کومې ډلې ټاپلې دي، د هغوی په خالص سالا کول کې یا هغوی دی د افغانستان د شړلو کې باید دوی اقدام وکړي، ترڅو وکولای شي روسیا د دوی په رسمیت پیژندل کې او دوی سره د ښو اړیکو دپاره اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې د اوس دپاره دغه کانفرانس چې دا ښه خبر د طالبانو ته دپاره نه دی، او دغه او هم د روسانو دپاره دی او ناکام سیاست یوه بیلګه کیدای شي چې د خپل د طالبانو حضور په دې غونډ کې په دې کانفرانس کې نیوي. نو موږ هیله مند یو چې د بره کې دوی د سر نه سوچ وکړي او فکر وکړي ترڅو دغه منطقه نارامه نشي، او متاسفانه ټول توان به د افغانستان ولس او دا هم د اوس حالت کې چې کوم حالت کې دی، د افغانستان ولس په ډیر بیوزلۍ، په ډیر ستونزمن حالت کې دی، دغه ستونزې به نور هم زیات شي.
مجید صاحب، څه فکر کوئ څه د دې لامل شوي چې د روسیې او طالبانو اړیکې دې حتی راورسیږي، سره له دې چې د بشري حقونو موضوع لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب مرته اشاره اشاره وکړه. روسیه ته ډیره مهمه نه ده ځکه په روسیه یا د روسیې په حکومت باندې تورونه دادي چې خپله په روسیه کې دننه هم د بشري حقونو ډیرې پیښې موجودې دي یا بشري حقونه په ټوله کې ډیر نقص کړي دي. یعنی د بشري حقونو موضوع یا مثلا د افغان نجونو او ښځو حقونه روسیه ته ډیر مهم نه دي. نور څه د دې لامل کېدلی شي چې له مخې د مسکو او کابل اړیکې دې حد ته راورسېدې چې د افغانستان په اړه مهمه غونډه جوړیږي، اما د طالبانو د حکومت کوم استازی نه وربلل کیږي؟
اصلی خبره خدا ده چې هلته کومه ترهګری ډلې چې شتون لري چې هغه د روسیې او د روسیې متحدینو په مخالفت کې دي او د هغوی د حکومتونو د راپرځولو په خاطر د اول نه جوړې شوې دي او تر اوسه پورې په افغانستان کې یا په پاکستان کې دا شتون لري او دلته هر ورځ دوی تقویه کیږي او خپل رابطې خپلو ملکو کې لکه تاجکان چې دي، ازبک دي، همداسې قرغز دي او نورې ډلې دي، حتی د چین مخالفین چې دی دلته هغه ترهګری ډلې چې دي دا ټول په افغانستان کې شتون لري. د دوی خالصانه کول، دوی ته هغه امکانات ورکول، یا دی په عموم کې د دوی غوښتنې د روسانو د متحدینو غوښتنې نه منل دغه مسله
راځي. تل دا ډاډ ورکوي چې دوی امنیت تامین کړی دا غونډیو ته سیمې ته هم دا ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې به زیان نه ور اوړي. هغه کوم کسانو چې توغندي وشتي وو د داعش خړي هغه هم په ظاهره طالبانو کندوز ولایت کې ونیول.
خو دا د روسانو لپاره یا متحدینو لپاره د قناعت خبره نه ده چې دوی باندې حملې نه کوي او دوی به د دوی شتون په افغانستان کې د دوی لپاره خطر ده. دوی په ویره کې د دوی خو تنه په دې باندې باید قناعت ونه کړي چې دوی ترهګرې ډلې هلته شته، وسلوال دي او خپل فعالیتو ته افغانستان کې دننه دوام ورکوي، ولی په دوی باندې حملې نه کوي. زه فکر کوم دا به د دوی لپاره د قناعت خبره نه وي. د دوی لپاره قناعت خبره ده چې دوی خالصاله شي د افغانستان نه وشړل شي. بل خبره ده چې روسانو چې کله د قطر خبرې روانې وي، امریکایانو وخت نا وخت د روسانو سره په دې کې تماس نیولی او د خبرو جزئیات یا په آخر کې چې کوم د دوی سره پروتوکول شوی دی اګریمنت دی، وی په مور کې دوی ته معلومات ورکړي چې په خبره ده چې دغه سیمه به امن خواته ځي او دلته به یو حکومت راځي، یو ګډ حکومت به چې هغه کې ټولې خواوې سیاسون دی افغانستان او دی افغانستان د ټولو ملتونو نمائندگی به پکې وي، دغه سی حکومت بدل تر رامسته کیږي او لاره به وریږي او راتلونکي ټول ټاکنو لپاره چې دغه کار ونه شو. او دا خپل یو تشویش بل دی د روسان لپاره، ځکه روسان هم چې په چا باندې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړي و هغه نن د سیاست نه وتلی دي، یا هغه خلک چې دوی کولای شي په هغو باندې حساب وکړي هغه اوس سیاست ډګر کې نه دی. په کوم دي ته اشاره وکړو، روسانو ډېر خلک سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې کړې وه، په داسې حال کې ټاپل نه افغانستان کې سرمایه‌ګذاري گذاري وکړه چې هغوی په افغانستان کې خاص رول نشلو لوبولای نه لوبولای دی. نو هغه ډلې ټاپلې و سم شته هغه د افغانستان نه بهر دي، د هغوی غوښتنې هم دي دوی نه دادي. نور د دې روسان چې د خپل متحدینو لخوا تر فشار لاندې ده چې باید حتی د ایران لخوا، حتی د هند لخوا، هند هم د دې جګړې یا د دې حالت نه په ویره کې ده، ځکه هند سره دا ډار شته چې دغه جګړه د دوی سرحدونو ته راوستل کېږي. که پاکستان د طالبان تر ولقې لاندې راغو نو هدف د هند هم ده، ځکه هند هم پوستې مې کې نه د نړۍ په کچه یو اقتصادي
ډیره مننه. سلامت اوسئ شهاب صاحب، ستاسو نظر راخلو. مجیدی صاحب وایي چې په سیمه کې وضعیت داسې روان دی چې ممکن جګړه پکې بیا توده شي، د افغانستان مزله نور هم پیچلې سي، سره له دې چې توقع دا و چې روسیا ممکن په سیمه کې یوازینی هیواد و چې طالبان لومړی په رسمیت وپیژني، ځکه ډیر ژر یې طالبانو ته په غونډه کې بلنه ورکړه، له طالبانو سره یې اقتصادي تړونونه هم وکړل. اما اوس برعکس موضوع داسې راوخته چې د روسیې لخوا پل شاته خودل کیږي، روسیا بلنه نه ورکوي، طالبان خبرګون کوي او وایي چې دا به د دوی په تعامل چې ډیر ټکنۍ و منفي اغیز وکړي. په دغه هڅو کې د امریکا کوشش یا د امریکا هڅې څومره اغیز درلودلی سي؟ ځکه روسیه ویره درلوده چې امریکا هڅه کوي چې د طالبانو او مسکو اړیکې اغیزمنې کړي، خړې پړې کړي. فکر کوي امریکا په خپل سیاست کې بریالی شوه او کنه روسیا نور د افغانستان سره یا له طالبانو سره په تعامل کې ګټه نه ګوري؟
د روسیې سیاست د دوه دفتر د لپرانیست نورسته د افغانستان په اړه متزلزل وو. که تاسو په یاد دی، دوی به یو وخت کې د افغانستان د اسلامی جمهوریت خوانی اسلامی جمهوریت او همدار است طالبانو سره همزمان اړیکې ساتلی د غریکو ډیر زیات پراختیا او مونډله حتی په ورستیو کلونو کې د جمهوریت د سقوط د اډام طرح کېدا چې روسان طالبان حمایت کوي او عملاً ورته په فرا او نور ځایونو کې د ایران په مرسته وسلې ورکوي همزمان دوی په کابل کې سفارت درلود او که ستاسو یادی د افغان ځواکونو سره د کلاشینکوفونو یو پراخه مرسته هم وکړه نو ځکه د روسانو موقف له همدې ورځې د افغانستان په اړه تغییر شوی و پښتنې سره دوی هڅه کوي په یو وخت کې همیشه له دوه جهتونو سره رابطه ولري او اوسنۍ هڅه یې هم همدغه ده چې له یو لوري له طالبانو سره ډیر ګرم نشي او ډیر ساړه هم نشي تر څنګ یې هغه مخالف قوتونه چې په دې وروستیو کې یو ډول په سیاسي لحاظ یا په نظامي لحاظ باندې ځان څرګند کړی له هغوی سره اړیکې ولري او هغوی ته یو میز په لاس ورکړي یو سټیج په لاس ورکړي تر څو هم هغوی ترې خپل نظرونه ووایي او هم دوی خپل هغه معلوماتي خلاوي پوره کړي او تر څنګ یې بیا که په آینده کې کوم تغییرات راځي یا د هم شمول خبره راځي یا بل راځي چې په دې کې هغوی خپلو مهرو ته یو چانس پیدا کړی او په هغو خلکو باندې خپل اثر ورسوخ ولري بل بحث د امریکا او د روسانو د اوکراین له جګړې وروسته د غاړي کې پڅ شوی دی د افغانستان په اړه باندې هم دوی ندی سره غږیدلی او نه سره غږیږي ځکه ظاهرا امریکا هم وسوای چې موږ په افغانستان کې هیڅ ډول نه منظمي حضور شته او نه هم کوم داسې سیاسي نمائندګي لرو هلته ولې د یو قضیې په توګه موږ دغه مسله څارو نو بنان روسان هم امریکانو ته نشي ویلای چې دلته تاسو خطر ایجاد کړی یا خطر مخ راته ونیسي د روسانو ادعا خو شل کال هم دغه و چې امریکان افغانستان ته راغلي او دا یو ډول یې که ظاهرا د پردې په مخ باندې څه نه ویل ولې په عمل کې دوی فکر کولو چې دا زموږ ملي ګټو ته خطر دی او د امریکانو پایګاوي یا بیسونه په افغانستان کې ښایي موږ ته یو ورځ خطر پیښ کړي نو اوس چې ناغه بیسونه شته او ناغه دشته دوی هم داسې کوم منطقي دلیل نه لري چې امریکانو ته ووایي چې ښه ولې دا چې اوس یو بل خطر دی چې ښه دلته به نورې ډلې راځي هغه به وده کوي منځنۍ آسیا او روسیې ته به نامنې خورئ دا د یوې تیورۍ په توګه مطرح کیږي او پخپله په امریکایي رسنیو کې یو بحث اوس په دې وروستیو کې مطرح کیږي هغه دا دی چې د امریکا وتل له افغانستان نه ځکه ښه وو چې امریکانو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه او یوازې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم یې چین او روسان خوندي کړل یعنی د امریکا هغه ملي منافع چې د امریکانو لپاره مهم و هغه نه خوندي کول بلکې د روسانو او چین منافع خوندي کړل دغه بحث په لویدیځو رسنیو کې په ګرمېدو دی نو کله چې دلته امریکایان نه یې او دغه سی و معامله پیښیږي چې هغه د نورو ډلې رشد وکړي منځنۍ آسیا ته وغځیږي او بیا دغه هیوادونو ته نامنې پیښه کړي دا به داسې تیورۍ په توګه چې تقریبا د داعش له ظهور سره سم مطرح شوې ده د مکس وړ ده یعنی دا فکر ور باندې کېدلی شي ولې عملاً په افغانستان کې ځینې عناصر دغه د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته څرګند شول هغه په دې معنا چې د طالبانو پر اتک سره طالبانو شعار دا و چې موږ له هیڅ بهرنۍ ډلې سره هیڅ ترهګرې ډلې سره اړیکې نه لرو هغوی دلته حضور نه لري موږ منطقي ته ګواښ نه یو نو کله چې ایمن الزواهری ووژل شو دا یو پیغام وو چې دلته نور کسان حضور لري او یا ښایي په آینده کې حضور پیدا کړي نو بناً روسانو لدی ورسته هم په خپل ځینو پالیسیو کې تغییر راوستو یعنی هغه ډیر نرم دریځ اوس نشته چې هغه ما یادونه وکړه مختلف عوامل لري
بله ډیر مننه شهاب صاحب او ښاغلی مجدی صاحب ورو بحث هم د پای شی بوت نږدې کیږي راځي لږ زره په حلارو تم شو وضعیت ترنګلې ښکاری تاسو له خبرو ما داسې جاج واخیسته چې په سیمه کې د توتیه تیوري دی د سیمه د بے ثبات کول او حد سي روان دي په افغانستان کې هم طالبان لکه څنګه چې ادا کوي امنیت هغه سټینګ نه دی واستوالې ډلې پکې شتون لري څه وشي چې وضعیت ښه مدیریت شي طالبانو ته څه سپارښتنه لري ښاغلی مجدي چې دغه وضعیت قابو کړي او لکه څنګه چې تاسو مخکې اندېښنه ویره څرګنده کړه چې د سیمې وضعیت ممکن پیچلی سي جګړه پکې پیل شي د منځنۍ آسیا د بے ثباته کېدو هڅې وشي او خاوره به د افغانستان خاوره استفاده کیږي طالبان د مدیریت لپاره څه کولای شي
اول خصوص باید وایم چې د دې غونډې کانفرنس پریکړې پایلې به د طالبان لپاره خبر نه وي ناخوخه خبر به وي. هغه په دې معنی چې دوی به په خپل دفاعي سیستم باندې او حتی د عمل په سیستم باندې او هغه تعزیرات چې کولی شي په طالبانو په دغه باندې به بحث کیږي. طالبان ته اوس مخکې د دې نه چې دغه کانفرانس اوس ډېر ناوخته شوی هم دی، دوی باید مخکې د دې نه د روسانو حتی د نړیوالو بلخصوص د افغانانو غوښتنو ته باید دوی لبیک ویلی وای. د په څه شکل چې دوی روان دي زه فکر نه کوم چې دوی خپل دغه بار منزل مقصود ته ورسوي. په دې حالاتو کې چې نړۍ سره پریکونه، اقتصادي وضعیت خراب، ولس ورنه ناراضه، امنیت چې یوازینی دوی ټټر دی امنیت وایي چې موږ امنیت راوستلی، خو امنیت خو دوی خراب کړی و، ولی بیا هم امنیت چې دوی اوس هغه کوم عملیات نه کوي، په باوجود هم امنیت په افغانستان کې نشته، خلک هیڅ امنیت نه لري، د رسنیو نه نیولې تر بیان ازادۍ پورې ټول خفه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه هغه څه دي چې طالبان باید په دې باندې تجدید نظر وکړي. او اوس وخت دی راغلی دی، افغانستان څلوېښت کاله پنځه کاله په جګړې کې و، دا ولس ځپل شوی دی، دا مسلمان ولس دی، دوی د نوی دین د مسلمانان مسلمان هیواد ته نه راوړي، خلکو نه دي نوي مسایل نه زده کوي چې دوی په تاریخ کې مسلمانان پاتې شوي دي او اسلام دپاره قربانۍ ورکړي دي، او دا خلک ډېر ظاهر شوي دي، دوی د زخمونو باندې باید دوی ملام کړي دي او کوشش وکړي چې هغه د بن په د قطر په کانفرنس کې چې کومې ژمنې کړي چې ترهګرو ته په دې منطقه کې په خپلو افغانستان کې ځای نه ورکوي، په دې باندې د همه شمول حکومت چې دوی ژمنه کړې ده دا او د ازادۍ بیان او د مخالفینو عمومي عفه دغه ټولو ته دوی ژمن پاتې شي تر څو نړۍ هم په دوی باندې اعتماد وکړي او د دوی رسمیت پیژندلی او د دوی سره د تعاملاتو د تجارتي او سیاسي تعاملاتو دپاره لاس په کار شي، نړۍ سره یې روابط جوړ کړي او افغانستان به هم د دې ستونزو نه ووځي او دوی به هم وکولی شي چې د افغانستان خلکو ته د خدمت کومه اراده چې لري هغه ښه شان سرته ورسوي. نو د سیمې هیوادونه به مطمئن شي. زه فکر کوم چې سیمه د نارامتیا خواته چې ځي هم د افغانستان یا د طالبانو مسؤلیت دی، او که څه چې په افغانستان کې روان دي او که پیښیږي په دې سیمه کې د دې مسؤلیت دوی ته متوجه دی، او دا به د دوی عمر ډېر زر کم کړي. زه فکر کوم چې د دوی عمر به ډېر نه وي که په دغه شکل روان وي. موږ سپارښتنه دوی ته دا ده چې په خپلو کړنو کې په ټولو کې باید د سر نه تجدید نظر وشي، حتی په خپلو ګمارانو کې، په خپلو قوانینو کې، ټولو مسایلو کې باید دوی هغه بین‌المللي کنوانسیونونه په نظر کې ونیسي، هغه بین‌المللي تعاملات باید په نظر کې ونیسي، د افغانستان تیر تعاملات او ژمنې چې نړۍ سره دي، اوسنۍ چې نړۍ دي دوی نه غواړي، دغه ټول دوی باید په نظر کې ونیسي. د افغانستان
و ډیره مننه ښاغلی شهاب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. آیا طالبان به پنځلس میاشتنی حکومت ته په کتو یې دغه سپارښتنې عملي کړی سي، یا دغه کوم پیشنهادونه چې وشول په بحث کې مطرح شول د دغو د عملي کېدو وړتیا لري؟ په لنډو کې یوه دقیقه کې راته وایي.
طالبان ظاهرا هر څه ته ځان ژمن بولي، ولی په عمل کې ډېر نواقص موجود دي. په تیر یوه کال کې موږ هیڅ یو قانوني فورم یا یو قانوني چوکاټ د هیڅ موضوع لپاره نه لرو. حتی هغه بهرنی سیاست چې د منطقې لپاره ډېر زیات مهم دی، دا واضح او ښکاره نه دی. سمه ده چې موږ وایو چې اقتصاد محور سیاست لرو او چا په ضرر او د چا په ګټه کار نه کوو، بې طرفه یو، اما دا عمل غواړي یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه غواړي، هغه فعالیت غواړي، او دغه لپاره مشخص استراتیژي باید موجوده وي. د طالبانو حکومت باید اعلان وکړي چې زموږ د منطقې لپاره دغه اهداف دي، دغه مو پلان دی، دغه مو غوښتنې دي، او دغه شی ورته وړاندې کولای شو. همدارنګه په کورنۍ حساب باندې د هرې برخې په مورد باندې باید دوی خپل هغه پلان او اراده ولري، او هغه له خلکو سره شریک کړي، هغه خلکو ته اعلان کړي. په ګونګ شکل باندې د حکومتدارۍ دوام ډېر فکر کوم د افغانستان لپاره ګټور نه دی. نو ګنان طالبان یو تاریخي فرصت لري، چانس لري، او باید ښه مدیریت کړي تر څو وکولی شو یو باثباته افغانستان راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېږدي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلمنو د پخوانی ولسی جرګې لغړی ګل پاچا مجیدی او د سیاسي چارو له کتونکو قریب الرحمن شهاب صاحب څخه ډیره مننه.